سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. د ازادۍ رادیوي مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی، او د ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نورو امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي دي. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ بین الافغاني خبرې ځنډولې دي. ښاغلی برادر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې ملا برادر همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
دوی صفونه وایي همیشه انقلابتي مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې د دوی بېلګې موږ مخکې په لاس راغلي دي او مطبوعاتو ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
لدې مخکې د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ویلی و چې دا توغندي د 215 میوان قولي اردو له خوا توغول شوی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې په برید کې دوه طالبان هم وژل شوی دي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خوشیني ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی چې له کبله یې له دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا جګړه د سربدالي په سیمه کې چې د غره لوړه نقطه ده رامنځته شوې. خوب خبره چې حکومت د قومي مشرانو په همکارۍ د جنگ د کرارولو لپاره مداخله کړي. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولي صحیح هم ازادۍ راډیو ته د دې قومونو ترمنځ جګړه تایید کړه او وی ویل چې د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ به د دې جګړې د درولو لپاره ژر تر ژره اقدام وشي.
د متخاصمو قومونو ترمنځ جګړه منځته راغلې ده، ولسوالۍ ته مدنده ورکړې ده. مونږ تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي، د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د غره پر سر جنجال کلونه مخینه لري. په تیرو دوو کلونو کې وخت نا وخت رامنځته کیدونکې جګړې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روختیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم کیبریسیوس دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 15 لکو اوښتی دی. ښاغلی کیبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او وی ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحد ایالاتو دا اعلان د ایران له لوري یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. د قدس ځواک پخوانی قومندان قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیل کړو او بخې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیل کړو، له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته مرابولم. سپینه مڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو پر د اړیکو په اړه معلومات ورکړي. مسکو له طالبانو سره د دې هیواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه مړۍ ویان دی کلیف مکینانی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي. There are dissenting opinions within the intelligence community. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نشته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یوه پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډېری رسنیو کې د سر موضوع سوه او د ډېرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د دې هیواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستي راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه، بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نو ورند استخباراتي راپورونه پاړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاطي پاړه خبرې وسی، خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لمړی درجه لمړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوې سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانیې ته پام وکړي، ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري.
этим публикациям.
د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د اداوی تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه اجمل اند کړې ده.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړی چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشنی. لیکوال څو دلیلونه یاد کړی، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوه. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالي بللې. روسیا او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورځپاڼې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر 30 د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي سره د دې چې خیری راتلونکي میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د خپرونو او اړیکو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنگین کې د دې پیښې پړه پر یو بل چوي، د جګړې اصلي پیټې د ولسي وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې پر بازار څو راکټونه لګیدلې او وروسته له چاودیدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا ویشتل شوو توغندیو اړولې. حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې او د بریدونو پړه یې پر طالب وسلوالو اچولې. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسی ورته محدود دی نو د پیښې جزئیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو سیمه ییز چارواکي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي. دوی وایي له دې سره چې امنیتي ګواښونو د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی. پر دې سربیره بیا د کورونا وایرس له خپرېدو سره په بازار کې د درملو او خوراکي موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا د دغه وایرس خپرېدلو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کښتون هم وي، د هغې قیمت پرله پسې لوړېږي. خلک د ډېر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوی وکړي او دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو هغه کسان چې دغه خپل سري دوا لوړوي یا قیمتونو کې اضافه راولي د دغې مخنیوی وکړي.
یو خو دغه کورونا ویروس راغلی، کاروبار نشته، خلک اوزګار دي، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه بشوه چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي.
دوی له اړوند ورګانونو غواړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمانه کې مارکیټ کابل دوا را قیمت بکنه، ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، هلته په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی. نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو، ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل.
سره صداهای بلند شده که گویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
را. موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کندوز دیوالي وین اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مثلا موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي، خلک وظایف نه لري، دنده نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 448 تنو ته رسیدلی دی. خو د کندوز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي د سنگین ولسوالۍ پیښه باید افغان چارواکي او طالبان په ګډه تعقیب کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځرځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر وژنه ډیر سخت خواشینی یو. عتیق الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، په هلمند کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده، دواړه خواوې باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حکمت الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، په هلمند کې هدفي وژنې او ملکي تلفات ډیر شوي دي. حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي، د هلمند او د حکومت او طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او نور دې د بېګناه انسانانو له وژنې لاس واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته ماته ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي. تازه خان سمسور لیکي، په هلمند کې د ملکي وګړو وژونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، اداري فساد اوج ته رسیدلی، که حکومت په جدي ډول غم ونخري نو پر حکومت د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، د لوګر ولایت د درویش کلي د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، له حکومت نه غواړو چې هغه هم بشپړ کړي. تاسو پیغامونه وو چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره مو شریک کړل. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام تر بولم.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک ریګو
دا کړه لسرنه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېر په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چې داستا زیرې
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مورې خان دا سړی نه دی پیژندلې او د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هېر شوي لومړیتوب په توګه هغه هېر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هېر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج.
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب سه. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیرستیو کې چې ژباړه که هم ډیر زیاته مهمه ده خو یو هېر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدل، لکه یو هېر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازینۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې باندې اوورال افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کدرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نورو نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کیږي، هغه ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي، په دې وروستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکترا پورې ژباړه
ژباړې کې
دکترا ورکول کیږي، او په نورو نړۍ کې دې برخه ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ، په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و، په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې غن وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدل؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عامه پوهاوی ډېرې کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
وکړي. د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، یو سوداګریز وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو، هغوی ته آسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده که نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده، دوی باید خپل ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم دستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
ما صرف یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د دې اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیره شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د خوشبار ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دي او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ډېر ځوانان کړو. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر له مخې په ټولنه ځان پیژندلی. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کېږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډېر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډېر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، بیا شاعري کوو. که چېرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي، هغه د محیط نه اغیز. او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرضاً د بل چا تقلید وکړو.
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي که نه، اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کېږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونلولي؟
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبر عظمت پام دی کې دی چې امغه واخی به خلک ولولي ځکه دا بسم الله صاحب باندې استاد لیوال له سریزه خلې د دته دی تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فردن لوګر کې بسم الله صاحب وسیږي الته دا کسی ډیر وی کنه خو کې دی چې 50 کال وروسته یا 100 کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیر شي د خلکو نو ځکه بسم الله صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي بسم الله صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسم الله صاحب د محیط پیښې دي بسم الله صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسم الله صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او په فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر للارې د تاریخ خواتم لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راغلي درویش دورانه دم دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق برهم هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب کو اوس یو بل غزل یا نظم در
او آزاد شیر دی چې تب ارمان زما کولای نشي مور ته بوای چې ساړه می شي هسې نه جوړه ما نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نشي د کور کارونه به دی پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړي نه تب ارمان زما کولای نشي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعری مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا غلي کې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه د آمد کیفیت داسي وي صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسي احساس درته وخی ما چې هتا د بی خوده یو تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي د شاعر نه ویل کیږي البته وروسته بیا کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي. ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو شاعري به مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنی دا خو داسې نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عام اصطلاح موډ کې ورته وایي. موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، شعر په موډ کې وي. بس را خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه. داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري دی هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فورمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم. ځکه زه حالت
دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس مبارکی
کچیر شاعری فرمایشی شی بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شکنه.
خو شاعری
ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشی شاعری وکړي. ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې. کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم. چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپن هم ټولګي کې ومه، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لن فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه، زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه، ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ خانو کې صدا سید چې ما په کابل کې تر اتم سنف پوری مکتب ووایا. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وای. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. د خوخکاره د چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود و زاره خارونه و چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودان و. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي.
نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زېږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند باله شي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیه او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښي تویوي نه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه په موږ ځان کړو ناخبره الهی، دا موږ دی بندگان یو له سره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، یو خوالی لام شما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بیا سری پرېښودي، زما تور سره دی بے کور بی حجره پری خو دی زما د گل په شان ته خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سره مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی د مشاتی او د فرعون لری پنجره کې ور کړی نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړی دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړې زما وطن کې زړونو اور وکړې لمبې وکړې چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهر پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویوه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویوه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کورتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو رزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری رزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنی په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونې او په ژوندونې بستر هم نه بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه پورت آسمان ته په کتو باندې مجبور شوم الهی تا ته په ګیلو باندې مجبور شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
پل ترکڑا نورور پزڑکی مات خدایا ماخ پل ترکڑا نورور پزڑکی مات خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات خدایا تھرکڑا ضرور پزر کی مات خدایا
دوی لمبی دو راب بللی چیز وم درخت دوی لمبی دو راب بللی چیز ایرا سم چیز ایرا سم چیز ایرا سم ریحان وکرو و هوا تخدایا پل ترکڑا ضرور گزر کی مات خدایا
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولئی.